د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اور چې د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي وضعیت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمې نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د لغمان د ولایت شورا رئیس په ګډون نه تنه په یو چودنه کې ټپین شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستیال د نیولو خبر ورکوي. او د لندن په مرکزی برخه کې په چړې د حمله په ترڅ کې یو خزمره او 15 تنه ټپین شوی. د خبرونو تفصیل. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس په ګډون نه تنه په یو چودنه کې ټپین شوی دی. د ولایت د ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې چودنه نن سهار د دې ولایت د ولایتي شورا پر رئیس شوی چې له امله یو ساتونکی وژل شوی او د ولایتي شورا رئیس تاوس خان په ګډون نه تنه ټپین شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان چارواکي د طالبانو هغه ادعا نه مني چې ګوندې د چانجیر بازارې له دولتي ځواکونو نیولې. طالب بیان قری یوسف احمدي پرون مازیګر رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د چانجیر بازار او شاوخوا پوسې له دولتي ځواکونو څخه لاندې کړي دي. د هلمند د والي بیان عمر ځواک تر ماخام ازادي راډیو ته ویل چې په چانجیر کې وسلوالو ته هجومي حمله کړې خو د پوینا سیمې ته کمانډو او هوایي ځواکونه رسیدلي.
د چانجیز د سیمې په ځینو ساحو باندې چې هغه د ندلي ولسوالۍ مربوط راځي او په دې سیمه کې هم وسلوال مخالفینو خپل بریدونه پیل کړي دي. خو په ځینو پوستو باندې متفرق اندښتونه شدید اندښتونه کېږي. افغان امنیتي ځواکونه په پوره ډول هلته آمادګي ورته لري.
د یادونې وړ ده چې د چانجیر بازار د نادلي ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د دې ولسوالۍ مرکز او هم د لښکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستیال د نیولو خبر ورکوي. د دې ریاست له خوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد کس میرویس خودل شوی چې امنیتي ځواکونو هغه د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې نیولی. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو دغه مشر د تروریستي حملو په تنظیمولو کې مهم رول درلود. چین له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د هیواد له مختلفو ادارو سره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ین مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستو د غشمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه سره د کتنې پر مهال وکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان سره پوځي برخه کې د چین د نورو مرستو د جلبولو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم له چینی چارواکو سره خبرې اترې مختوړي. خغلی وزیر ویل چین د افغانستان دفاع وزارت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي.
لکه د خون او روزنې په برخه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ مرستین په چین کې هلته زده کړې کوي، لوستوي په ډېرو برخو کې. او د دې ترڅنګ چین زموږ سره په ځینو پوزی گارو کی یعنی وسایتو کی او زینی نورو برخو کی هم راستی کی.
چین د سولې د هغې سلور ارخیزی کمیټې یو غړی هم دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه جوړه شوې. سپینې مڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زنداني امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته 400 میلیونه ډالر نغدي پیسې د باج په توګه ورکړي دي. د راپورونو له مخې دغه پیسې یو ورځ وروسته له هغې ایران ته انتقال شوې چې تهران 15 امریکایي زندانیان خوشي کړل. دغه بندیان د جنوري په 14مه د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشي شول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه خبریالانو ته وویل
باج ورکول د امریکا د حکومت له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي او دا هغه څه دي چې ایرانیانو ته مویلي چې موږ دا کار نشو کولای. موږ د زندانی امریکایانو د خوشی کولو لپاره چا ته باج نه ورکو او نه هم به دا کار وکړو.
خو ارنست دا ومنله چې د باراک اوباما ادارې په پټه په الوتکه کې تهران ته پیسې انتقال کړي، ځکه امریکا له ایران سره د بانکي اړیکه نه لري. د لندن په مرکزی برخه کې په چړې د حمله په ترڅ کې یو خزه امړه او 15 تنه ټپین شوی چې د پولیسو په وینا خي د پیخه له تروریزم سره تړاو ولري. د لندن ښار په مرکزی د روزل په چوک کې د دغه پیخي عامل چې یو نونس کلن کس خودل شوی د پیخي په ځای کې نیول شوی. د لندن پولیسو نن ویل د لومړنیو نخو نخانو له مخې په دې پیخه کې د رواني ناروغۍ مسله مهمه ګڼل کیږي. په چړې وهل شوی مېرمن چې د پیخي په ځای کې ابتدایي درملنه هم شوی و همدلته ساور کړي او د نورو ټپي کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات نه دی ورکړ شوی. د بشري حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا شلو کورد اسلام پالو اعدام محکوم کړل. اعدام شوي کسان د ایران په لویدیز کې د دوه سنی مذهب مشرانو، سو پولیسو او د ژوبڼ د ساتونکو د وژلو، د خلکو د تښتولو، غلاو او بم چاودنو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی. د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه کسان ښایي د شکنجې په اساس دې ته اړ کړی شوي وي چې په جرم اعتراف وکړي او مجرم وپیژندل شي. د دوی په وینا د لسو نه تر شلو پورې کسان اعدام شوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د سازمان ویان محمود امیری مقدم د ازادي راډیو د فردا څنګه ته په دې اړه وویل:
سه‌شنبه په سهار موږ ته خبر راورسید چې یو زیات شمیر هغه بندیان چې په رجایی شهر زندان کې دي او په اعدام محکوم شوي، د زندان د ساتونکو لخوا لاس او پښې تړلې، انفرادي خونو ته لېږدول شوي او د شاوخوا شلو بندیانو کورنیو ته ویل شوي چې د وروستي کتنې لپاره دې زندان ته ورشي.
د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د خبر لمخې د توحید او جهاد ډلې یو شمېر غړي د اگست په دوهمه اعدام شول. او په ریو دی جنوري کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لومړنۍ لوبه پیل شو. د خزو د فوټبال سیالۍ د چهارشنبه په ورځ، یعنی د دې لوبو تر رسمي پیل دو ورځې مخکې پیل شوې. د برازیل په ریو دی جنوري کې د اولمپیک په سټیډیوم کې پرون د سیوجن او جنوبی افریقا د خزو د فوټبال ټیمونه یو بل ته مخامخ شول. د لوبه سیوجن د 0 په وړاندې په یو ګول په داسې حال کې وګټله چې د 6000 کسیز سټیډیوم ډېرې څوکۍ تشوې. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم ورانه خبرونه کې اورې چې راپورونه لمخې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبريال وايي امنیتي وضعیت خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
د نادالي د ډیرو سیمو سکوت په لشکره کې ډیر خلک ورخطا کړي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي د ماشوم سرتې روستون د تر ډیر په محلي پولیسو او لسی پاتونو کې شته.
په محلي پولیسو کې موږ مونږ نه ښایي چې وسام شته او بل خبره ده چې دا قومي پاتونو کې کله کېږي. د دې چې عام اطفال وي.
امریکا چې په افغانستان کې ډېر ښکېل ده کې د جمهوریت ریاست لاتونکو انتخاباته د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وګټي اغیز به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه په یو تحلیل مطلب سربېره دا هم اوري چې آیا د امریکا مسلمانان به چې ترامپ هم په هغوی لګېدلی دته رایه ورکړي؟ دغه راز تهران ته د واشنگټن د په سلګونو میلیون ډالرو د انتقال پر سر د راپورته شوې لانجې له وروستۍ حاله مو هم خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه او حقیقت صدې 219 پروګرامونه در تخبرو. د حقیقت صدې په 19 پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواکونو د اغیزمنتوب په اړه د دې ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړې دي.
د افغانستان هوایي ځواکونه تقریبا 90% د مستقیما خپل عملیاتو کې سهم اخلي.
د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده. وروستیو جګړو تر ډیره د دې ولایت په ناوه دلی ولسوالۍ کې شدت موندلی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو او د غرض د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسله والو طالبانو د حملو د پشا تمولو لپاره سیمې ته نور ځواکونه هم استول شوي او عملیات دوام لري. دغه راز د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. یو ساعت مخکې مې له خپل خبریال الیاس دایي سره د هلمند امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې د هلمند د والي ویان عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته د طالبانو هغه ادار رد کړه چې ویلي دي د نادلي ولسوالۍ د چا انجیر بازار او شاوخوا امنیتي پوستې دوی نیولې دي. آیا د سیمه کې وضعیت په همدې ډول دی؟
تازه دمې سرتیری روغتیا هم نادلی ته استول شوي دي. اما دغه اوس د تا سره خبرې کوم د لشکرګاه په 5 کیلومتر کې د هغه اورېدونکي چې په سیمه کې بلد دي هغوی پوهېږي چې د سپین ماموریت او د کوچیانو د پوستو تر منځ د پوستې تر منځ د پولیسو په یوه کاروان باندې چې غوښتلې د چانجیر لاره چې تېره ورځ وسلوالو بنده کړې وه خلاصه کې برید شوی دی چې د ملي اردو تقریبا وټپیان څو شېبې وړاندې د انرژي مخته را ورسول او دا چې عمر ځواک وایي چې د چانجیر بازار او د چانجیر کلی سکوت نه دی کړی. د چانجیر شمالي کلی چې د چانجیر د خوړ شمال لور ته پروت دی د تیر ورځ راځي وسوالو په ولکه کې دی. او ډېر خلک مستزنګونه وایي چې حکومت وکولی شي یو ځل دغه لاره پرانیزي چې دوی خپلې کورنۍ راوباسي. په دغې کې د ځینو خبریالانو او د ځینو دولتي مامورونو کورنۍ هم بندې پاتې شوي دي ځکه سیمې ډېر په چټکۍ سره سکوت وکړ او هیچا دا اټکل نه کوي چې وسلوال به وتوانی چانجیر شمالي کلی ونیسي.
دایي صاحب، په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت یو تصویر که تاسو اوس ورکړئ چې جګړه دومره نږدې چې لښکرګاه ته راغلي، آیا په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط احتمال هم شته؟
دا چې د هلمند ولایت سقوط احتمال شته نسته دا شرې چې اورېدونکي قضاوت وکړي. اما دا د نادلي ولسوالۍ یوازنۍ سیمه ده چې چانجیر یادوم چې پاته ده او خپل د نادلي ولسوالۍ مرکز نادلي خپل لشکرګاه ته نږدې یوه مرکزي ولسوالۍ ده. د هلمند په شمال کې د کجکی، سنگین او اشیر ولسوالۍ یوازې مرکزونه په دې معنی چې د ولسوالۍ تعمیرونه د حکومت په لاس کې دي. مساکله او نوزاد په کلي ډول د ولسوالو په ولکه کې دي. په خانشین کې دغه اوس وضعیت ډېر زیات ترنګلی دی. حکومت یوازې په دا څو ورځو تر د خانشین تر سقوط وروسته یوازې دومره وتونه دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ونه کې دوی شو عملا د ولسوالو په ولکه کې ده. په ګرمسیر غونډې ولسوالۍ کې چې په تیرو اوو کلونو کې ټاک هم نه دی شوی په بنادرو او درزي کې دغه اوس عملا پر پوستو باندې بریدونه کېږي. هره شپه ځینې پوستې سقوط کې بیا بېرته حکومت نیسي. د نادلي د ډیرو سیمو سقوط په لشکرګاه کې ډېر خلک ورخطا کړي دي. تاسو به پر ټولنیزو رسنیو په خاطر فیسبوک باندې ګوري چې خلک نوښتې کوي چې د غټو وسلو ژغونه دي او ښار ته ډېر نږدې دي. پوښتنې کوي چې دا چېرته دا جنګ
دایي صاحب، یو شکایت چې د هلمند اوسیدونکو دی او پر حکومت ډیر زیات انتقاد کوي د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت چې وایي هلمند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دوه ورځې مخکې موږ د هلمند لپاره د اوپراتیپي قومندان ښاغلي قهرمان سره مخبري وکړې. هغه وایي چې تقریبا 2-3 میاشتې کېږي چې دی په دنده نه دی بوخت، خپله استعفا یې هم وړاندې کړې. د هلمند دغه وضعیت په پام سره تاسو چې د سیمې له اوسیدونکو سره د ولایتي شورا له غړو د مدني ټولنې له استازو سره غږېدلي یاست، آیا واقعا حکومت دا ولایت له پامه غورځولی؟
لکه څنګه چې تا بکران د ټولو اړخونو نمونه واخیستل، ولایتي شورا د پارلمان وکیلان دي، خپل عام خلک دي، کتونکي دي، دا ټول چې لومړی پوښتنه کوي چې وضعیت ولې د خرابېدو حالت روان دی، ولې جګړه ورځ تر بلې د ښار نږدې سیمو ته راغلل، هغوی لومړی جواب دا ورکوي چې دلته د موجودو ځواکونو او دغه د چارواکو مسؤلینو ترمنځ نظامي او ملکي مسؤلینو ترمنځ همغږي نشته. یو د بل خبره نه مني او پر وخت باندې د ځینو بریدونو او پیښو په وړاندې اقدام نه کیږي چې لامل د ډیرو سیمو د سقوط سوی.
له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند امنیتي وضعیت له وروستي حاله خبرولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ډیر اوریدونکو بیا هم له هلمند پیغامونه راستولي او د هلمند امنیتی وضعیت په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. نقیب الله حق دوست له هلمند د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د لشکرګاه خار په چانجیر سیمه کې، البته د لشکرګاه په څنګلوري چانجیر سیمه کې سخته جګړه روانه ده او ډیرو سیمو هم سقوط کړی دی. باید د افغانستان مرکزی حکومت دغه وضعیت ته پاملرنه زیاته کړي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلي چې د چانجیر او سپین ماموریت ترمنځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ هم د اوس شدیده جګړه روانه ده. دا اوستاسو یوازی دو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیری لاری مراسته ولی و موږ درته ولوستل. پیغامونه زخ زیاتی موگم هروم رو په پروگرامونو که درته اخباره و د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ماشوم سرتیرو ستونزه تر ډیره په محلي پولیسو او ولسي پاڅونونو کې شته، خو د افغانستان په ملي اردو او ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه د کار نه اخیستو ته په دې وروستیو کې پاملرنه زیاته شوې ده. په عین حال کې د پرن پالیسی خپرونې هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه د کار اخیستو په صورت کې د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام هم اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په 2015 کال کې یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې له ماشومانو څخه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کار اخیستل جرم ګڼل شوی. خود فارین پالیسی خبرونه د بشری حقوقو د یو شمیر فعالانو لخلی وای د افغان امنیتی ځواکونو پولیسو کې لا هم د ماشومانو څخه په ځینو مواردو په ځانګړي توګه د سیمایزو پولیسو پولیسو کې د سرتیرو په توګه کار اخیستل دوام لري. د فارین پالیسی خبرونه د بیلګې په توګه د واسل احمد په نوم د هغه لسکلن ماشوم یادونه کوي چې د ورزګان په ولایت کې د سیمایزو پولیسو پولیسو کې د طالبانو سره د جګړې لقبل مشهور شو. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې خونځي ته په لاره د وسلوالو لخوا ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر له فرمان وروسته افغان چارواکو د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په لیکو کې د ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه د کار نه اخیستو مسلې ته پاملرنه زیاته کړې، خو د سیمایزو پولیسو په لیکو کې لا هم دا ستونزه موجوده ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار ازادي راډیو ته وویل:
اردو او امنیت ملي او د پولیسو په لیکو کې دغه مسئله ته توجه وکړه، او د اطفالو استعمال په امنیتي وزارتونو کې کافي کم شوی دی. ولې؟ په محلي پولیسو کې زموږ موندنې ښایي چې اوس هم شته، او بله خبره دا ده چې دغه قومي پاڅونونه چې کله کېږي
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم د ملي اردو پولیسو کې د ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل په کلک رد کړل. نو موري ازادي راډیو ته وویل:
هر سرتیر چې ملي اردو ته راځي د تذکرې لمخې چې هغه تذکره ولري 13 کلن وي، دوه کارمند دولت هغه په فرمي تاییدي، وروسته هغه نه استخباراتي ګوري، بیا وروسته هغه نه ډاکټري ګوري، د غینه وروسته مرکز ته جلب جست راځي، هلته دا پروساله سره بیا اجرا کیږي، بایومیتریکی کیږي کاملا. مونږ دا غردو کچيري هر جوستان کې چې د اتلسو کالونه کم سرتیره پیدا کوم کولې شو جواب ورک.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وای د قانوني عمر د تثبیت مسله په افغانستان کې چې اداري له فساد خالی نه دي، تل یو ستون زواو خایي د ځینې کم عمر کسان عمر سم نوي تثبیت شوه او د امنیتي ځواکونو لیکوتې لار مونډلې وي. خاغلی بایدار وای په عمومي توګه د ماشومان څخه په جګړه کې د کار اخیستلو یو مهم اړخ د دولت وسلوال مخالفان دي چې هغه باید په جګړو کې د ماشومان له کارولو لاس واخلي. د رفیع الله بایدار په وینا د حکومت لوري ته په محاربوي لیکو کې د ماشومان شتون په سیمایزو پولیسو او ولسی پاتونونو کې د اندېښنې وړ دی. نو موږ د دې مخنیوي د افغان حکومت مسؤلیت وباله.
دولت مکلف دی چې دغه قوتونه کچې د دولت په دایره کې دي، هغه چې هم اطفال پرې نه دي چې په ځانې حرکت کې استعمال شي. ځکه دا دولت د حکومت لاندې دا کار
موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې له چا سره د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د ماشومان څخه د کار اخیستو پر موضوع خبرې وکړو، خو د هڅو سربیره هم ونه توانیدو.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی
څوک چې زړه کوي ظلم کوي ستاسو
کوم زوره کړی دا هم خو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل ښار کې د راتب نوم واخله تاسو به وایي چې د چانو واخلي.
هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
آزادی رادیو اوری او لای وی لند د می ورسته هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. آزادی رادیو افغان ځواکونه له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي او امریکا هم ورته تر اوسه پیسې ورکوي. فارن پالیسی خبرونه تر دې سره لیکلانې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د دې کار مخه بنسي او د امریکا حکومت هم د خپلو قوانینو په اساس هغو هیوادونو ته د مالی مرستو له ورکولو منع کړی شوی چې ماشومان استخداموي. خو له دې سره سره ولې متحده ایالات بیا هم هغوی ته شاوخوا 400 میلیون ډالر ورکوي؟ فارن پالیسی لیکي د ملګرو ملتونو څېړونکو دا موندلې چې تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیری ماشومان ګمارل شوي وو. د دوی له نیمایي برخې زیاتې د ملي اردو او د ملي او سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې په دندو بوخت وو، خو د خبرونې په وینا دغه خبر پر واشنگتن هیڅ ډول اغیز ونه کړ. د فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په هغه کلنی راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 10 خپور کړ، د هغو 10 هیوادونو په ډله کې چې له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي د افغانستان نوم نه راغلی. د هغه هیواد چې ملګرو ملتونو بیا په خپل مخکنی راپور کې چې له هغې 2 میاشتې مخکې خپور کړی و افغانستان هغه هیواد بللی و چې په دوامدار ډول له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي. د فارن پالیسی په وینا د دغه اختلاف یو عامل ښایي دا وي چې قانون څه ډول تعبیریږي، خو تر هر څه زیات هغه په نړیوالو سیاستونو پورې هم تړلی دی. د خبرونې په وینا د هغه قانون له مخې چې په 2018 میلادي کال کې په متحدو ایالتونو کې نافذ شوی، دا هیواد نشي کولای هغو هیوادونو ته چې په خپلو ځواکونو کې ماشومان سرتیری ګماري پوځي وسایل یا وسلې ورکړي. خو د ولسمشر باراک اوباما اداره ټینګار کوي چې دغه قانون پر افغانستان نه عمل کیږي، ځکه د دې هیواد سیمه ییز پولیس چې له ماشومانو کار اخلي او د کارپوهانو په وینا هغوی د ملیشو په توګه فعالیت کوي د وسلوالو ځواکونو یوه برخه نه ده. پابلیک انټیګریټي خبرونه هم پر دې موضوع یې ولیکنه خبره کړې او لیکي کارپوهان وایي چې امریکا نه غواړي دا ومني چې افغانستان ماشوم سرتیری استخداموي. د خبرونه په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی په 2015 کال یو فرمان صادر کړ چې سرتیرو په توګه د ماشومانو ګمارل جنایت بولي، خو د کارپوهانو په وینا دغه ستونزه تر اوسه شته. د خبرونه په وینا د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي 14 ځای خپل کړی دی او لیکي په دې هیواد کې تیر کال د وړم کال په پرتله د هغو ماشومانو شمیر چې د امنیتي ځواکونو په لوک کې ګمارل شوي 2 چنده زیات شوی دی. د خوست چارواکي وایي مرکزی حکومت هغه ژمنې چې د البته د مرکزی حکومت مشرانو هغه ژمنې چې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د خوست له اوسیدونکو سره کړي وي یو په بل پسې عملي کوي. خو یوه موضوع چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري هغه د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع ده. نور تفصیل د نجیب الله الخیل پر راپور کې اوري.
د چهارشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د خوست د مرکز او ولسوالیو د مشرانو او اوسیدونکو یوې غونډې ته د ولایتي ادارې د یو کلونو فعالیتونو د گزارش ورکونې پر مهال وویل چې
ډاډ تر کوم برق پرازي دا د ولسمشر وعده وه، ستاسو غوښتنه وه پوره کیږي او په ټول اطمینان پوره کیږي. میدان شروع ده، هر 2 ورځې بعد زما حیات ورځي لکه څنګه چې د وردګو د میدان قرارداد اوس ډاډ تر کوم چې ان شاء الله د دې دوام هم د شمال دی باندې همداسې قرارداد به کیږي، نور ان شاء الله ټول ژمنې سر ته رسیږي او د کار لاندې.
حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د تیر یو کال په موده کې د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې په خوست کې پلي شوي او دا مهال په 250 نورو لویو وړو پروژو کار عملا روان دی. د په دې وروستیو کې د محاکمو له اجراتو هم خوښي څرګنده کړه. ویل چې په وروستي یو کال کې د خوست په محکمو کې په سلګونه حقوقي او جزایي دعوې حل فصل شوې دي. خوست والی په حقوقي دعوو جنگونه او قتلونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
مخدراتو کاروباریان سړي تختون کې غله نیول سوی زمانګه په بندیخانه کې ځای نور نشته. اما یو شی چې زما تشویش موجود ده، قتل یو بدترین پدیده ده په خوس کې. ولی زما هیله دار د امنیتي ارګان نه په هیڅ قیمت قاتل مه پرېږدئ، وینیسئ چې قانون منګول ته وسپارئ. رئیس نه مې هیله دار چې قاتل اعدام کا چې بل څوک نشي ونهکړي.
بلخوا د خوست د اطرافي سیمو قومي مشران وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې پخوانۍ پروژې په ټیټ کیفیت جوړې شوې او د تخریب په حال کې دي. قومي مشر ګل احمد خان ګربز اطرافو ته د ښوونځیو، کلینیکونو او نورو ټولګټو پروژو د ورکولو غوښتنه وکړه.
غرونه ښوولی شول، ایبه ډېرې زیاتې شوې په ښو په نسبت نه د ای سامځکې تحریب لوندې دي پاره که ممانعتی نه دی شوی. نزن رپه نه پېژه، زه انجینر نه یم، خو دومره یم که سامي زه ورکړی وای، سامي جوړ کړی وای، هغې شیو نتیجه ورکړی وای. څومره کورینه چې شوي وي مثبت نه وي، هېڅ پارتلین کې کیمی راشدې ضرورت آی، مکتبې ته، پلې ته، کلینیکې ته، هر شي ته د ای سپره چې شوي دا ډېر
د خوست چارواکي ځایي اوسیدونکو ته داسې مهال د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د خوستوالو سره د شویو ژمنو د پلي کولو ډاډ ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د خوست زرګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سره یې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې هېرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې ډېر ښکېل دی که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وګټي، اغیز به پر افغانستان انڅوي. ډیپلومات خپرونې دا موضوع په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلی او لیکي چې ترامپ د افغانستان په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې ښایي لوی بدلون رامنځته کړي. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
ډیپلومات مجله لیکي سره له دې چې افغان الاصله امریکایي عمر متین چې یو میاشت مخکې یې د اورلاندو په یو کلب کې لسګونه کسان ووژل، امریکایي وو او په نیویارک کې لوی شوی وو. ډونالد ترامپ ادعا وکړه چې عمر متین د ده په وینا یو افغان زیږیدلی وو او خپل وړاندیز چې وایي امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ باید په موقته توګه مخنیوی وسي توجیه کړ. ډیپلومات لیکي که چیرې ډونالد ترامپ واک ته ورسیږي او کانګرس یې دا وړاندیز رد هم کړي، بیا هم کېدای شي جمهوري ریاست ته د ترامپ رسیدل د افغانستان په هکله د واشنگټن پالیسي کې ژور بدلون رامنځته کړي. ډیپلومات مجله لیکي که د ښاغلي ترامپ عامو څرګندونو او وړاندیزونو ته وکتل شي، نو برېښي چې د افغانستان پالیسي به یې د دغه هېواد په لنډمهالي ثبات او د ګاونډي هېواد پاکستان په څارنه ولاړه وي. دغه کړندلاره د افغانستان په هکله د امریکا د اوسني حکومت د پالیسي څخه چې په افغانستان کې دولت جوړونه او د دولتي ادارو پیاوړتیا یې مهمې برخې دي ډېر توپیر لري. بله دا چې د ډونالد ترامپ دا خبره چې ترهګري او تروریزم افغانستان پورې تړلی ګڼي، کېدای شي د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې او د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو څخه د افغان چارواکو ملاتړ کم کړي. ډیپلومات مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د امریکا د دوامدار پوځي حضور په حق لته روسه کومه غوڅه خبره نه ده کړې، په افغانستان کې د واشنگټن لخوا د دولت جوړونې د زیارونو تل مخالفت کړی دی. ډونالد ترامپ دوه کال مخکې غوښتنه کړې وه چې امریکایي عسکر باید له افغانستان ستنه شي او په هغو میلیاردو ډالرو یې افسوس څرګند کړ چې وایي په افغانستان کې ځای شوي او کېدای شو د امریکا په رغونه کې ترې کار اخیستل شوی وایي. خو ښاغلی ترامپ یو کال وروسته خپل دغه دریځ یو څه نرم کړ او په افغانستان کې د 9800 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو ملاتړ وکړ، خو بیا یې هم ټینګار وکړ چې دغه عسکر باید په افغانستان کې د دولت جوړونې زیارونه ونه کړي او خپل ټول پام باید د حتمی ګواښونو لرې کولو ته واړوي. ډونالد ترامپ په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د پاکستان د اتومي امکاناتو د څارنې لپاره اغیزناک دي. ډیپلومات مجله وړاندې لیکي سره له دې چې ډونالد ترامپ د خپلې پالیسۍ تر ټولو نویو وړاندیزونو کې وویل چې د افغانستان آرامي او ثبات او د طالبانو ماتولو ته ژمن دی، خو کومې خبرې یې چې د انتخاباتي هلو ځلو په جریان کې تر اوسه کړي، بیا هم کېدای شي د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي. ډونالد ترامپ په 2014 کال کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې د جمهور رئیس اوباما په نرم چلچلند سخت انتقاد کړی وو او ویلي وو چې حامد کرزي باراک اوباما ته د یو کوچني په سترګه کتل. ډیپلومات لیکي په دې چې ښاغلی ترامپ تروریزم افغاني ټولنې پورې تړي، په افغانستان کې د ده په وړاندې دښمني راپارولې ده.
مخکې مو واورېدل چې آیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې به د افغانستان په اړه په ستراتیژیک بدلون راشي که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وګټي؟ خو آیا د امریکا مسلمانان به چې د نورو اقلیتونو تر څنګ د ترامپ وروستیو څرګندونو له امله ځورېدلی دي هغه ته رایه ورکړي؟ په دې اړه وروسته په خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو اوس بیا هم ناجا صافۍ ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس په ګډون نن سهار 9 تنه په یوه چاودنه کې ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. چین له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د دې هیواد له مختلفو ادارو سره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ین مرسته کوي. پینی مانای د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادارات کړ چې ویلې دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشی کولو لپاره هغه هیواد ته 300 میلیونه ډالر نغدي پیسې د باج په توګه ورکړي دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا 60 کورد اسلام پالو اعدام محکوم کړل. د لندن په مرکزی برخه کې په چړې د حملې په ترڅ کې یو خزه مړه او 15 تنه ټپیان شوي دي. او په ریو دی جنیرو کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لومړنۍ لوبه پیل شوه.
که غواړئ د خبرونو د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com دی. ازادي راډیو خبرونه دغه راز د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شئ. عکسونه هم شته او دغه راز ویډیوګانې هم هلته شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیاو په اړه د دې ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې دي. خو لکه څنګه چې له لنډو خبرونو مخکې مو یادونه وکړه، بیا هم د افغانستان د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. داسې ښکاري چې د امریکا په پوځ کې د وژل شوو مسلمانانو سرتیرو یو شمیر کورنۍ به جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي. رویتر خبری آژانس په دې اړه وایي د هغه مسلمان سرتیري له کورنۍ سره چې په عراق کې وژل شوی و د ډونالد ترامپ ناندرۍ د دې سبب شوي چې حتی یو شمیر هغوی چې پخوا یې جمهوري غوښتونکو ته رای ورکړی وي په دې انتخاباتو کې ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي. د رویتر خبری آژانس د دې راپور نور مهم ټکي له اجمل انداورو.
نظر نکوی په تیرو درې لسیزو کې په وفاداری سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکړي. خو د هغې مسلمانې کورنۍ سره چې زوی د عراق په جګړه کې وژل شوی د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ له ناندریو وروسته، نکوی وایي له دې وروسته به هېڅ جمهوري غوښتونکي ته رای ورنه کړي. نظر نقوی یو 9 کلن متقاعد انجینر دی او د نیویارک په نیوبورګ کې اوسیږي. نوموړی د مسلمانانو د هغې وړې ټولنې غړی دی چې په پوځي خدمت کې د کورنۍ د غړو د وژل کېدو له کبله د سرو زرو ستورې ورکړل شوي. د نظر نقوی زوی محسن نقوی په پاکستان کې زیږیدلی و. نوموړی د سپتمبر د 12 نیټې له برید 4 ورځې وروسته د امریکا له پوځ سره یوځای شو او په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د رویټرز خبری آژانس وایي جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د یو بل پاکستاني او اصل امریکایي سرتیري همایون خان پر کورنۍ چې په عراق کې وژل شوی لفظي بریدونه کړي. د ترامپ دا کار د دې سبب شوی چې یو شمېر هغه مسلمانان چې تر دې د مخه یې جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکړي نوموړي ته رایه ورنه کړي. د رویټرز خبری آژانس د نقوی له خولې وایي زه به د یو داسې چا په خاطر چې خپل عقل له لاسه ورکړی له جمهوري غوښتونکو پرته بل هر چا ته رایه ورکړم. نظر نقوی ویلی له خپل جمهور غوښتونکو دوستانو هم غواړي چې هغو هم همدا کار وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د دې هیواد د پوځ پولیکو کې دا مهال 3909 کسانو خپل ځانونه مسلمانان معرفي کړي. دا د امریکا د 1.3 میلیون پوځي ځواک په سلو کې له یو کمه برخه جوړوي. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي د هغه مسلمانو سرتیرو دقیق شمیر نه لري چې د خدمت پر مهال وشل شوي. دا رویټرز خبري اژانس وای ل لسکونو هغه مسلمانانو کورنۍ سره خبري کړي چې د کورنۍ غړي د سپتمبر دی ولسمه نیټه لبریدون ورسته د امریکا د پاوس پلیکو کې د خدمت پر مهال په جګړو کې وژل شوی. ریپورت زیاتوي د مسلمانې کورنۍ سانګړي ټولنن نه لري. یو شمیر له خبرو کولو هم ډډه کوي، خو هغه چې ل رویټر سره خبري کړي ویلي د ډونالد ترامپ سرګندونو د دوی سیاسي وفاداری ته زیان رسولې او دوی اړ کړي چې د رای ورکول لپاره خپل سانونه ثبت کړي. نور خلک به هم محاسبه شو د ولسمشي پر اتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ترامپ لسپینې ماړی لري وساتي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له بوجود مخم تر وو بوجو اوریدل شي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسله شره پنځه صفه صاف او وازی اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د مخام په وو بوجو پاترس ورسیږي په همدې څپو پیلېږي د سهار تر وو بوجو دوام کوي. مخکې دی چې دوه پروګرامونو ته ورسیږي بیا هم یو نړیوال موضوع اخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل تهران ته د واشنگتن د په سلګونو میلیون ډالرو د انتقال پر سر اروپا وروستیو کې یوه لانجه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادارت کړ چې ویلي دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشې کولو لپاره هغه هیواد ته شاوخوا 400 میلیون ډالر نغدې پیسې د باج په توګه ورکړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې واشنگتن دا پیسې تیره میاشت د جنوري په میاشت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق وروسته او دغه راز د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو لپاره ایران ته انتقال کړي دي، خو ایرانی رسنۍ بیا وایي چې دغه پیسې د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې دوی ته رسیدلې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پرپور کوي.
وال سټریټ جورنال خپل وروستي غنی کې د با خبره چارواکو په حواله ولیکل په داسې حال کې چې تهران په 13 جنوري میاشت کې 4 امریکایي بندیان خوشې کړل، په عین وخت کې امریکا د 400 میلیون ډالرو معادل بهرنی پیسې ایران ته لیږلې دي. د دې لپاره چې امریکا ایران سره په ډالرو تعامل نه کوي، په ځای یورو، سویسی فرانک او نور نقدي واحدونه د لرګیو په صندوقونو کې د وی بارونکو الوتکه په واسطه د غیواته استول سوي دي. ورسپانه وای چې دغه پیسې د سویس او هالند له مرکزی بانکونو ترلاسه شوې دي. دغه پیسې د 1.1 میلیارډ ډالرو د پور د لانجې لمړنۍ قسط وو چې واشنگتن او تهران هلته سره رسیدلی وو. و دېرش کاله پخوا د ایران وروستی پادشاه محمد رضا شاه د وسلو د پیرودلو لپاره امریکا ته 400 میلیونه ډالر ورکړي وو، خو وروسته لدې چې په 1990 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته سو، تهران دغه وسله ترلاسه نه کړه. د معاملې د ځنډ له امله 1.3 میلیارډ ډالر نور هم په اصلي پیسو ور اضافه شوي دي. د امریکا یو لړ رتبه چارواکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بندیانو خوشي کېدل د دغو پیسو د سپارلو سره هیڅ کوم ارتباط نه لري. کله چې تهران امریکایي بندیان خوشي کړل، په عین وخت کې یو شمیر ایرانی یا ایرانی الاصله بندیان امریکا هم خوشي کړي وو چې دا ظاهرا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله وه. خو د ایران تسنیم خبری آژانس د تیرې جون میاشتې په 11مه ریپورت ورکړ چې د 4 امریکایانو خوشی کېدل او د مهرآباد په هوایي ډګر کې الوتکې ته د پرواز اجازه ورسته لیدې تر سره شول چې ایرانی چارواکي په سویس کې الوتکې ته د پیسو د صندوقونو د بارولو څخه ډاډمن شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وای څنګه مو چې په زغرده ویلی دی د وسلو د لغوسوي معاملې په اړه توافق ته د رسیدو خبري د امریکایي بندیانو د خوشی کېدو د خبرو څخه په بشپړ توګه جلاوي. خغلی کیربی زیاتوي نه یوازې دا چې دغه خبري سره جلاوي، بلکې دوه جلا ټیمونه یې مسولیت په غاړه درلوده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امده کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکو علمزیب ستونز خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی کامیاب شوی. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی. خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټه کې
کله چې عالمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنې موزنې وکړې. ورور اول د ځان معرفي کا او دا ووایه چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې.
زما نوم خو عالمزیب دی او د محمد نعیم زوی او د کونړونو ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستاسو ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بست امتحان ورکړی. امتحان په جریان کې زه ناکامیاب وم نو دوی ولګېدو د شخصي اراضو خاطر د مانه یو بل نفر مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم او خپله موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې وی وړله د کابل د اصلاحاتي ادارې کمیسیون ته. مسویبه ما ته راکړه زما په ګټه زه کامیاب کړم. دې د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې ترسره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کار کړی. دوی دلته شخصي اراضو خاطر کار کړی. زمینه سازي کړې ده. دا هر څه په مسویبه کې لیکل شوي دي. د اوسه پورې درېیم څلورم مکتوب دی رالېږي. دوی اوس هم شخصي اراضو خاطر دا مسویبه نه تطبیقوي. کونړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ما ته خپل د مسویبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکوي. ریاست جمهوري ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم. ټول ځینې کوم خپل شکایتونه وړاندې کړو خو زما په شکایت اوسه پورې صحیح غور ونه شي. نه پرې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو ویل چې امتحان دې ورکړی. دا امتحان دې کله ورکړی او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړ اول دفعه چې دا بس اعلان ته ورکړی شو دې اعلان کې مونږ ډېرو کسانو خپل نومونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړی و؟ میاشت ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه میاشت مخکې دې تقریبا نه کسانو یوولس کسانو خپل نومونه ثبت کړي. خو د هغې څخه مونږ پنځه کسان شافلی شو. ولې دوی بیا د شخصي اراضو په خاطر د امتحان وځنډو تر څو خپل کس ورته پیدا کړي. نو درې میاشتې وخت وشو د هغه نه وروسته په غیر قانوني توګه چې دې کې فرمان هم صادر دی چې دویم اعلان څه وخت کېدای شي. دویم اعلان باید په هغه وخت وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي. نو چې کله شرایطو برابر کسان موجود وي بیا هېڅکله دویم اعلان نه شي کولی. دوی د هغه شخصي اراضو په خاطر دویم اعلان یې وکړو. دا د 1404 نوي کال شپږمه میاشت باندې د امتحان موږ نه واخیستل شو. مسویبه د 1404 نوي کال لاسمه میاشت کې دا صادر شوی. خو ولې تر اوسه پورې هیڅ تطبیق یې نه کړ.
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې دې طی کړې او کامیاب شوی هم یې. دا کوم کسان دي چې ستا د مقررې مخه نیسي؟
دا د کونړ والی او د منابع بشري رئیس ترمنځ دا دغه مزه څو ځلې ورغلم. مورتل زه کامیاب شوم. د ما هر څه اسناد ټول دغه شوي. امتحان رانه تاسو اخیستې. دغه والی صاحب کسان تایید کړي. د دوی کمیټې رانه اخیستې امتحان. ولې زه کامیاب شوم نو اوس ولې ما ته حق نه راکول کیږي؟ هغه یو دولسم پاس دی او زه یو لسان سیم. هغه کس ما مقابل جانب دی اوس خدمتې کړې په چوکۍ غیر قانوني توګه کېنولې.
وروره که مسؤلین ووایي چې په دې سه کې مونږ قانوني اجرات کوو، ته په خپلو اسنادو او امتحان ډاډی او قانوني اجراتو ته غاړه ږدي؟
زه فقط او فقط قانوني اجرات غواړم. زما په اسنادو دې ولیکل شي قانوني اجرات وکړي او اجرات وشي. زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم.
وروره ستا شکایت مو ثبت کړ. دا به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو چې هغوی په دې اړه څه وایي.
انصاف پلټه کې
د عالمزیب د استخدام ستونزه د شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی لمرستیال قاضی محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریک کړه. خاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل،
تاسو د ستل پر اړیکه باندې ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري، هغوی ما را وغوښتل، د هغوی نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ. هغوی ما ته په لنډه توګه دا ویل چې په دې کې امتحان شوی دی، ټول هر څه رعایت شوی دی، او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبرې وړي دي په اول خط کې دی، په اول درجه کې دی، او دویم کس چې فضن دغه تاسو نوم واغسته دا کس دی چې دغه ریزرو دی او دا یو کس کامیاب شوی دی. نو بنا اند دغه منظوري راغلی ده. فلن ډول ماته د استخدام کمیټې دا خبر راته وکړل او د اجراءات ارګانه محل ته رسیدلی ده، او ارګانه محل هم خپل برخه کې اجراءات کړي.
دا وی چې زه لسانسیم او دغه بل کس چې دوی مقرر کړي هغه له دولسم ټولګي نه فارغ شوه،
او دوی د څه وی چې د پدې رابطه باندې موږ ته د ارګانه محل نه یو مکتوب راغلی ده چې هغه ولایت چاته امنیتی ستونزې دي، او هلته په ځنې نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت، او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي. نو د امنیتي ستونزو له امله د ځغاس ته هم موقع ورکول کیږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي.
نو دا خو لسانسه او اول حق باید دې ته ورکړ شوی وای.
باید د کمیټې د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړی دي چې هغه پکې اول نمبر راغلی، دا پکې دویم وای راغلی، او دغه پروسه چې کوم ده د ارګانه محل تاسو ول شوی ده.
احمدی صاحب، عالمزیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزې تاسو سره شریکه کی، کومک ورسره کوي، قناعت ورکوي؟
نو مونږ خو دا ټول مونږ ورونه دي، ان شاء الله مونږ د ټول دوستانو په خدمت کې دلته هم دي، د فرل تناسب چې مونږ په شفافیت په چوکاټ کې ټول کلینل چارې سره ورسېږي، ان شاء الله مونږ په خدمت کې دي دلته تشریف راوړي.
ها عالمزیب، ریزرو دی نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړي؟
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرو دی، او بل ډیر نمبر وړي دا کنه افسر.
ډیر زیات تشکر کور دی ودان.
السلام علیکم.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ، د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د سهار 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې لمونږ سره اړیکې ونیسئ او خپل ستونزه ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وای د تیر کال په مقایسه سش کال د ځواکونو په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وای د محل هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا سل پروازونه تر سره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاتنورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشکول هغه څه دي چې له هم هوایي ځواکونه پکې لستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وايي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړه کړي، او د محل د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناتو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا شفافیتونو لپاره نوي سلاکارانو ګماري. د چ افغان ځواکونو او سمره لوتکې لري او د جګړې په دګر کې د دوی شکلتیا سمره ده. دا نور مسائل ما قسیم سولمل د حقیقت صدې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قماندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دي.
مننه کوم جنرال صاحب چې مسلم د مرکې فرصت راکې. که په لومړي سر کې درته وایم چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوی دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دي، اوسنۍ وضعیت کې په لاندې شکل باندې راته وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پاوز وضعیت تخنیکی او پرسونل د نگاه نه ولاس په واسه کې کیږي، او په مخلوانیو د تیر کونه سره کول انجنیری کول د موافقتو کامیابی او انکشاف پیشرفت کرده دی قوای هوایی پا برخه که تیر کامون مشکلات زیاد درود و هم در تعلیم و تربیه پا بشکم کم درود و خیلی تکنیک پا بشکم زیاد دامادگی پا بشکم زیاد درود و برا که مگو که برشو دیخ پر وطن و دیخر کنه پا کرکبانی دفاع و که و او در همه مگو که برشو او چې د کوم هم ټول خلکو ته او ملت معلومه ده په 1950 نوي کال کې د موخه قوای هوایی کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایی په سپوب کې په عملیاتو کې ام ډی 510 او 29 تحویل داخل شوی دی او چې د ام ډی 510 د اوس نیمک په څلو زونو کې فعالیت کوي په عملیاتو مالبوي کې د قلودګان او فیلکوس سهم اخلي او 29 په ټول افغانستان ته په حق لاندې نیولی دی فعال سهم لري.
لطفا کوي د دوی د شمیر په اړه باندې وایي چې 9 څومره الوتکې فعلاً موجود دي او ام ډي
ام ډي په حدود 60 بالو داسې موجود دي په دو څلو زونو کې 29 د اتو نه څوارلسو موجود دي او پیلوټان او انجینران هم شته دي. پیلوټان انجینران خپل تحصیلات په امریکا کې ختم کړی دی او د اوس په ایالات متحده امریکا کې انجینران او پیلوټان نور هم دي 29 دي او د ام ډي پیلوټان په جمهوریت چک کې د اوس هلته پروازونه کوي که د خدای رضا پس د 2 میاشتو بعد نه هغه هم 50 نفره په حدود 40-50 نفره پیلوټان دي هغه هم رارسي.
د دې نه علاوه بربري الوتکې هم طبیعي ده چې
موږ نور هم عبده الوتکې لرو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په ضربو د شپې د ورځو کې سهم اخلي. بل علاوه د رومي 235 الوتکې لرو چې هغه هم د موږ دوست هیواد هند موږ سره کومک کړی دی په عملیاتو کې سهم اخلي په هم په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې او ترانسپورتي تیارې 30 هم لرو 320 هم لرو ترانسپورتي تیارې دي. هندي چټل تیارې هم د موږ په قوای هوایي په سبب کې شامل دي هم لرو پرواز کوي.
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم مهاله یا سش کال تاسو څونه دخیل یاست په عملیاتو کې او روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د 300-300 د نوی نه کم نه دي د نوی نه 300-300 پروازونه کېږي
هر ورځ. البته
هر ورځ په دو حدود کې دي نو په دو کې مغربي پروازونه 50 تقریبا د شپېتو نه لوړ دي مغربي پروازونه. نور اکمالاتي پروازونه دي لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخلیلات شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیر تا کابل تا ورد.
وقت نا وقت داسی راپورون موجود دیچ پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشکیجی ده دقت څومره اطمینان تاسو ورکوي چې واقعا تاسو هغه نظامی اهداف چې لري هغه تاسو په دقیق شکل باندې په نظر کې نیسئ او عملیات باندې کوئ؟
په افغانستان کې جنگ دی په جنگ شرایطو کې سړی اشتباه هم کیږي لاکن موږ په دو باندې ونه وایو چې دا اشتباه کیږي باید دا دو ته متوجه ونه اوسو. نه دا غلطه ده. موږ عظمی کوشش کوو دا د موږ دنده ده. موږ ته قوای مسله او وزارت دفاع شورای امنیت په خپله سر قماندان اعلی قوای مسله رئیس جمهور موږ ته دا وظیفه ورکړی ده چې د خساره او جلوګیری د تلفاتو اشخاصو ملکي نه باید موږ جلوګیری وکړو او په کلکه دوته متوجه اوسو. پالیسي او تعلیمنامې پاس شوي دي. پالیسیګانې هم دي. د پیلوټان انجینرانو سره درسونه مخکې بول شوي دي او دی خپلو اشتباهګانو ته متوجه شوي دي. دقیقه باید پلانګذاري وشي او زیات کار په ادب باندې وشي. هدف تشخیص شي ښه دقیق چې هلته ملکي اشخاص و افراد نه وي او ښه ملکي اشخاص و افراد خسارمند نه شي.
بله یعنې دا تاییدوي چې لا هم دې ته ضرورت دی چې باید لا نور هم روزانه ورکړل سي او ځکه چې کله ناکله دا مشکلات رامنځته کېږي. دا تاسو تاییدوي؟
دا زه تاییدوم چې هغه اشتباهات چې کیږي یا شوي دي دغود جلوگیری په خاطر دغود کمولو په خاطر دغود بیخی نابودولو په خاطر باید کماندانان آمرین مسئولین او خپل عمله د پروازی د ټول مسئولیت مګرلو او ټول باید کوشش وکړو ازمی چې دونه جلوگیری وکړو او تعلیمنامې پالیسیگان مد نظر ونیسو او پلانگزاری دقیقوی او پو بانده کار وشی.
پدیسه که بحرانی جواکونه ساسر چمره مرسته که ده استخباراتی مسائل پر طوله ولی که بلاخره ده اهداف پا تاین که دوی سرطا سونه پا همه هنگی مختزی پا عملیاتو که؟
د استخبارات اهداف د تعینول په خاطر موږ الحمدلله کشفي تیاری هم بی پیلوټ لرو هم با پیلوټ لرو دواړه لرو. بی پیلوټ هم شته دي، با پیلوټ هم شته دي. خوب بندنی هوادونه یا جامع جهانی یا آریس چې د موږ سره کومک کوي بعض وخت په مشکلو شرایطو کې په مشکلو نقطو کې د موږ سره د حمایې په حیث باندې دی همکاری کوي، هغه هم ډېره کمه.
پاینده کې داسې معلومات راکولی سئ چې څومره نور الوتکې قرار دي چې افغانستان ته باید ورکړل سي د نړیوال ټولنې دخوا، مشخصا د کوم هیواد دخوا؟ امریکا، روسیا، نور هیوادونه.
قوای هوایی د افغانستان د ایالات متحده امریکا د خوانه سپوټکي حمایه کیږي او تجهیزي او انکشاف د انکشاف خواته روانه ده. او دې ټول کومکونه کې تعلیم او تربیه دي که تخنیک دی ایالات متحده امریکایی کوي او په 2018 کې موږ هم متهم نو یو تکي وکوي او په 2018 کې هم چورکی او هم ترانسپورتي او کوثر په پلانو کې دي تا اخر د 2018 پورې موږ په دو کال کې نو هم وکړي.
شمیره نه معلوم نه دی
تقریبا په حدود 10-14 ده.
بله، او یو روسي پښتانه دا چې بلاخره تر کوم کال پورې به د افغانستان هوایی ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او وکړی سي چې پرته له دې چې بهرني ځواکونه هوایی عملیات ضرورت دی په خپل عملیات ترسره کړي دا وظیفه به دوی خپله مخته
وړي. اوس هوایی ځواکونه د افغانستان هوایی ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سم اخلي او په پلانګزاري کې د امکانات د دې لري چې د خپل وطن خاورې نه دفاع وکوي د دښمن داخلي په مقابل کې 90% دا پروسه روانه تا اخر 2018-2019 پورې او که د خدای رضا و تا 2019 آخر پورې موږ په پښو ودرو بیخي مطمئن اوسئ.
بله، سلامت سئ. مننه
کوم.
چہر سبا چڑھ